سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د پیر روشان تخنیکی چارو په سمبالښت ورکړل کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لیږولي دي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان، روسیه او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو له ښودلو پرته وویل د داعش مشران او وسلواله په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسنۍ واکمنو په وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او د افغانستان هر راز ناامني د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسکي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. دې برید مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. د اودیسي والي اولیا کیپری وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه له تمدیدولو څخه ډډه وکړه. او پولند ته د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استول شوي دي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړی دی چې دې کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پرګوژن د جولای په 19 په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپلو سرتیرو ته ښه راغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د اروپایي ټولنې د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دا چې لتونې څه ښودل شوي دي او دا چارواکي څوک دي وړاندې په راپور کې وینر ته وایو. دې ته به هم تم شو چې امریکا ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا چې ولی او علت څه و په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. دا به هم ولرو درته چې هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي وو بیرته په ورتګ سره شکایت لري چې طالبان ورسره ښه چلند نه کوي.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې کوم اشخاص بیرته افغانستان ته سانه شوي دي او ولې بیرته له افغانستانه وتلي دي. په جالب مطالبه کې به دا واوري چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا چې څنګه کشف شوی دی او څومره لوی دی، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. غزو د پیل مطلب ته د طالبانو حکومت اروپایي ټولنې لوري په درې جګپوړو طالب چارواکو بندیز ته خبرګون ښودلی. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي مشران د تحریم لیست ته چول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپایي ټولنې تېره ورځ نوښته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلی په وزیرانو او د دوی پر قاضي القضات یې د زده کړو الحق د نجونو د بې برخه کېدو او د ښځو په وړاندې د تبعیضي چلند له امله بندیزونه لګولي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلی د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه دا ورکړي. اروپایي ټولنې تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلي او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعي او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼې خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سوډان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په اتل لسوتنو او پنځو موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نمونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. دغه شانې مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د تک په تبا په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو شوراوی نوموړی څلورویشت کلن وو او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. دا چې ولې ورزو علت په دې راپور کې اورو.
څلورویشت کلن زکریا بلوچ زکی چې له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشتو د تیر چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندې کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځانوژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عملیې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړ ځان غورځولی وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو خپلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړي، له اقتصادي ستونزو شکایت کړي او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې لاملې د پولیسو لخوا زورول کیږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبې امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د اماړي کو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بندي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر هم قسم حقوق شمه باشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوې. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامل هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې، خار تر تک را تک باندې دی بندیز مو په ژوند او کاروبار باندې ډېر سر غورځېدلی دی. دا یو ډېره سخته پرېکړه ده چې لس ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولی چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به دا بهیر سختولو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کله یوې خوا په نړۍ کې ورستر بلې انرژي ترتیا زیاتیږي، لبلې خوا انسانان د پاکیو بي ضرر انرژي د ترلاسه کولو په لټه کې دي. په امریکا کې د ځمکې له تودوخې د انرژي د تولید په برخه کې پرمختګ شوی. د چا څه ډول تفصیل په دې راپور کې ورو
په امریکا کې د ټیکنالوژي و کمپنۍ بریالي شوی چې د ځمکې له تودوخې څخه 3.5 میگا واټ برېښنا تولید کړي. فرو انرژي کمپنۍ وایي چې د نووادا ایالت په شمال کې په یو ژور څا کې دیش وزي د برېښنا تولید تجربه کړ او وی ویل چې دا د ځکه له تودوخې څخه د برېښنا په تولید کې یو ریکارډ دی چې تر دې په خوا دومره برېښنا له دې لارې چا نه و ترلاسه کړي. یو میگاوات برېښنا د 250 کورونو لپاره کفایت کوي. اټکل کیږي چې فرو انرژي کمپنۍ د خپلې پروژې برېښنا سش کال د امریکا د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل کړي. له دې برېښنا څخه به په ځانګړي ډول د ګوګل د ډیټا د مرکزونو او د نووادا ایالت د ځینو نورو مهمو تاسیساتو لپاره کار واخیستل شي. ګوګل او فرو انرژي شرکت په 2021 میلادي کال یوه موافقه لاسلیک کړه چې د ځمکې له تودوخې برېښنا تولید کړي. دا لومړی ځل دی چې د مځکې له تودوخې دومره برېښنا تولیدیږي چې سوداګري ارزښت ولري. څېړونکي له 1980 میلادي لسیزې راهیسې هڅه کوي چې د مځکې له تودوخې انرژي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لري استایل شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي چې وای د امنیتي ستونزې له امله یې ونه توانېدل افغانستان کې پات شي او بیرته هیواد پرې خودو تر شد. د چې ولې دغه راغلي کسان له افغانستان بیرته وتلې دي په دې اړه راپور لرو، خو تر دې مخکې ورزو په دې اړه چې اورو چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا ځای چې پراخوالی شاوخوا 3 میلیونه کیلومتره مربع کلیږي ښایي د سمندر یو له ډیرو ژورو ځایونو څخه وي. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات لرو تفصیلي په دې کې راپور کې ورو.
په سمندرونو کې څو داسې مرموز او ژور ځایونه شته چې خطرناک ګڼل کېږي او په ځلونو بیړۍ او حتی له پاسه ورباندې تیریدونکي الوتکې ترې تمې شوي دي. ساینس پوهان د دې علت په دې سیمه کې د جاذبې قوه بولي. یو له دغو ځایونو چې ډېر مشهور دی د امریکا فلوریدا ته نږدې په اطلس سمندر کې د برمودا مثلث دی. د دې سیمې مساحت د 1.3 میلیون کیلومتره تر 3.9 میلیون کیلومتر متر مربع پورې اټکل شي. د برمودا مثلث په اړه ډېر څه ویل شوي او خپاره شوي، خو تازه ساینس پوهانو د هند په سمندر کې یو ژور ځای کشف کړی. خو د دې ژور ځای په اړه ویل شوي چې د جاذبې قوه تر نورو ځایونو کمه ده. تر ډیرو کلونو پورې ساینس پوهان نه پوهېدل چې په هند سمندر کې دا سیمه چې نږدې 3 میلیون کیلومتره پراخه ده، ولې تر شاوخوا سیمې ډېره ژوره ده. دا سیمه تر نورو سمندرونو 106 متره ژوره ده. ساینس پوهان وایي چې د دې سیمې د جاذبې قوه کمه ده او له همدې کبله ژوره ده. ساینس پوهان د دې سیمې د لوړو ژورو نقشه اخیستې او اوس د هند ساینس انسټیټیوټ دو څېړونکو د دې ژور ځای په اړه څېړنه کړې ده. د دوی څېړنه په جیوفیزیکل ریسرچ لیټرز مجله کې خپره شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پولند حکومت د هیواد په ختیځ کې د بلاروس پولې ته نږدې د پوځي ځواکونو د استولو پریکړه کړې. د پولند د امنیتي کمیټې چارواکو ویلي چې دا پریکړه د چهارشنبه پورې شوې او هدف یې په بلاروس کې د واګنر په نوم د روسیې د ملیشي ډلې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. تفصیل د احمد تکل لارو.
پولند نن افشا کړه چې امنیتي کمیټې د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له بیلاروس سره پر پوله د دې هیواد ختیځ ته د سرتیرو د استولو پریکړه کړې. پی ای پی خبری آژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي زبیګنیو هوفمن له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا پریکړه د تیرې چهارشنبه په ورځ شوې ده. د بیلاروس د دفاع وزارت پر نو ویل چې واګنر ملیشو د ناټو د غړي پولند له سرحده یوازې 2 کیلومتره لرې د بیلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې. ښاغلی هوفمن وویل چې د بیلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بېله شکه چې پارونه ده. هوفمن زیاته کړه چې امنیتي کمیټې د واګنر ملیشو د موقعیت د بدلیدو په ګډون احتمالي خطرونه وارزول او د ملي دفاع وزیر چې د کمیټې مشر دی پریکړه وکړه چې پوځي قطعې د پولند له لویدیځ څخه ختیځ ته ولیږدوي. د چهارشنبه په ورځ د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپل وسلوالو ته خرغلاست وي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو زیاتوي چې د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بیلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې کله د واګنر ډلې ملیشې د بیلاروس د ځنګړو ځواکونو د روزنې په مقصد سیمې ته راورسېدې او د ډزو او هلیکوپټرو غږونه یې واورېدل، نو ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمې ته هم وغځېږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې پاوځ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند همدارس د هم ویلي و چې له بیلاروس سره د ګډ سرحد د امنیت د یقیني کولو لپاره 1500 تنه پولیس هم هلته استوي. په همدې حال کې نن د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو د روسیې حملو دوام درلود او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه شو چې مالی او ځاني زیانې اړولی دی. د اودیسې والي اولیه کې پر وویل چې روسیې په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالیبر ډوله کروز توغندیو په وسیله دا برید ترسره کړ چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړ او 2 کسان یې ټپیان کړل. د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د تړون اعتبار د دوشنبه پر ورځ پای ته ورسید، خو روسیې له تمدیدولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لري ستانه شوې یو شمېر افغان شخصیتونه ادا کوي د امنیتي ستونزو له امله ونتوانې د افغانستان کې پاتې شو او بیرته یې هیواد پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر نور هم چې د دغه کمیسیون لري افغانستان ته بلل شوي او اوس هم هلته دي، د شتو ستونزو سترګې نه پټوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم، نو متاسفانه چې داسې ښه برخورد اسلامي امارت موږ سره هم نه ده شوی.
د کاروان پوانتون رئیس جنت فهیم چکری یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د اعتبار کمیسیون له لارې هیواد ته بلل شوی و، خو وای بیرته افغانستان وتی دی. د نوموړي په خبره د عفو کارت هم ترلاسه کړی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا ورسره ښه چلند نه کېده. نوموړی زیاتوي چې له ګڼو ګواښونو سره مخونو ځکه یې غوره وګڼله چې هیواد یې تل لپاره پرېږدي.
او بل دا چې داسې تهدید او اخطارونه به هم ماته به راتلل، خو داسې مشخص کس دغه موضوعات د اسلامي امارت د استخباراتو سره مو هم شریکه کړل. د همدغه کمیسیون چې کومه مسؤلیت کارتونه موږ ته راکړی و، د هغوی سره مو هم شریکه کړل. متاسفانه د څه قنان پخش از واب موترانه کرل شو، نو دمی غوره وکنه چې بیرته افغانستان پریدم او د افغانستان څخه ووزم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت لخوا افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې هیواد ته تللی و. اصولي وایي اوس هم هیواد ته تګ راتګ لري، خو ښاغلی اصولي په هیواد کې دننه ستونزې هم مني او زیاتوي چې د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي لامل دی.
زه خپل وطن ته راغلم، زه د ولس په چوپړ کې وم، پخوا هم اوس هم خپل هیواد کې هم، کله زم او کله راځم. په اوسېدلو کې مشکل نه لرم، بلې هو ځینې مشکلات په ټول افغانستان کې شته دي چې تر اوسه پورې دولت اساسي قانون نه لري. د اساسي قانون د چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه نه پېژني. په ځینو ځایونو کې ظلم او زیاتی شتون لري، او دا ظلم او زیاتی په هغه وخت کې په هغه صورت کې د منځه تلی شي چې دولت کورنۍ مشروعیت اساسي قانون جوړ کړي.
د یادونه دی چې یو شمېر نور شخصیتونه هم چې افغانو شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د ارتباط کمیسیون لخوا افغانستان ته بلل شوي وو، بېرته له هېواد وتي دي، خو وی نه غوښتل چې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې وکړي او یا هم راپور کې نمونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې دی چې په تېر جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده چې د خپلوانو په خبره دا هم افغانو شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د ارتباط کمیسیون لخوا هېواد ته بلل شوی وو، د تېرې پنجشنبې په ورځ په چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نوموړی د مزار چمتال په لاره کې په یو رنجر موټر کې سپور و چې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
لال محمد ورناغی اکرن از فرماندهان محلي طالبان کارت.
لال محمد غریبزاده چې د طالبانو د عفو کارت هم ترلاسه کړی و، او د همدې کمیسیون د لارې افغانستان ته وغوښتل شو، لا وخت تیر نه و چې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. اوس د امنیتي ځواکونو اندېښنه همدا ده که موږ بېرته هېواد ته لاړ شو، کېدای شي موږ باندې هم همدا حالت راشي. نه پوهېږم چې د چا لخوا ووژل شو، خو هغه کسان چې افغانستان ته بلل کېږي باید د هغوی د امنیت د نیولو مسؤلیت طالبان واخلي.
هم غوښتل د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه افغانو شخصیتونو سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسیون د ویاند احمدالله وسیق نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. افغان شخصیتونو سر د اړیکو کمیسیون د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې یوازې تېره اونۍ 15 تنه افغان شخصیتونه د یاد کمیسیون له لارې هیواد ته بلل شوي دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا د دغه کمیسیون د ویاند احمدالله وسیق په حواله لیکلي چې تر اوسه د تېر حکومت 615 سیاسي څېرې او غړي افغانستان ته راستنه شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کسانو کې د تېر حکومت وزیران، والیان، د دوی مرستیالان او د پارلمان غړي هم شامل دي. د یادونه دی چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ د وروسته د تېر جمهوري نظام ډېری چارواکي او مطرح شخصیتونه له افغانستان وتی دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي وه د بیکارۍ له امله یو ځل بیا په نشو روږدې شوي دي. په نشي توکو بیا ځلې روږدې شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته ونشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو بیا به په نشي توکو نه روږدې کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. ده د کلن راهیسې بېلابېلې نشې کولې او یو ځل یې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدې سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدې کېدو لوی لامل یې بېکاري ده.
چې جوړ سولم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه د دغه خپل د بېکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مندی پیدا کو بیرته مو نشې ته فکر سو علاقه مندی موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا شي چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاره نسته ژوند نسته چې موږ په هغه خپل د نشې د فکر سره ووزو په بل کار باندې مصروف اوسو.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشې کول وروسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي وه او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری له امله یو ځل بیا په نشه اروج دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روغتون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ او حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدې کېږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم څخه کار نه را پیدا کېده، بېکاري وه، خپله مشکلات مې ډېر وو. دوباره نو دلته کښېنه د بېکاري د لاسه یو دود وس کوهلته کښېنه دوباره بېرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور شو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدې سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بېکاري او نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغه طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات یې ځینې کورونه توجه نه کوي، یا یې نسي تعقیبولی، یا یې تر وس وتلی با مسولیت او بې مسولیت کورنیان ستا دام یو د دې د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی، یا د دې کسانو تګ و راتګ ناست ولاړه او دا او بیکاری او لاسانه لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي ترڅو بیا ځلې روږدې نه سي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکلي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډېر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهېږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کېږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کېږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاثر دی پرسه پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مکسره کډی دی، مکسره بنګان دی، مکسره ماشومان زنانه دی، انټریم کړي مخته واره نه راکې. چارلسم شپه، پنځل شپه، اشل شپه، اتل شپه، پنځو شپه مخ بارډر ته تیر کړه چې چانو انټری سوي دی غوته واره نه ورکې. کمربانی وکي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان چارواکو د طالبانو حکومت وړي ورسوي یا د پاکستان وال خو د مغه نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلیب باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکړئ طالبان سره د مخ خبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدی غلام خان بارډر د کدی انګور اډي دیوانه د بارډر د کدی کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت موږ زکی دي ورزو دل تموم کاروبار ده موږ به ګناه به خلک به ازار خلک موږ د انګريز په وخت دی د تاریخ په وګدو کې موږ به د بارډر باندې څو راتلو مهرباني وکړئ د مو پیغام نشر کړئ د پاره طالبانو پورې د خبره ورور سوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی من نیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه طالبانو د روپی ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې چې د دوی د حکومت پر درې و چارواکو یې لیکوري دي. روپی ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلې او د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالۍ د سوریې، عراق او لبنان څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري ژان سره په مرکه کې د اسنادو شواهدو له خودو پرته وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریې او لبنان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. شو دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې یو ستره ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وبلل او ویل چې ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پاره بندرې ته سختو حملو ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسیه کې د غلو دانو یو ګودام پراخه کړی دی. د برید مالی او ځاني زیانونه نړولې دي. د روسیې والی وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې د ګودام یې ویجاړ کړی دی او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین غلې دانې ته محصولاتو د صدورو د موافقې اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او پولنډ د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیز ته پوځي قطعات استولې دي. د دې هیواد دولتي خبري اژانس د امنیتي کمیټې د منشي له قول راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کولو په ځواب کې دا پریکړه کړې.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. لدې څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالې کې د نجو تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړی خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په وسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استاد ډیر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خوانځي زمونږ خوانځي شو د خټو او اومو خښتو خوانځي و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکي و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري و تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅولو به یې، پوښتنې وکړي،
پختنی وکي منګ به خپل منګ به خپل منګ نه لولي پختنی کوله کله نه کله به ډیر فلسفي پختنی وکړه کله نه کله به ساينسي پختنی وکړه داسې موږ د دنیا خون کړو او هیڅ کله په دغه باندې نه لګیدلې زموږ پختنی او حساب کې ډیر تکړه و ما به حساب زما داسې میادی نه کی کله نه کله به زیو ټولګي زمانہ اولان دي ټولګي لکه څه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې دا کدل تکي نه دي حساب په سات کې یاد دي سر مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړوالې نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ خون کې او ډیر ښهسته والی بال به کا او ډیر خملګری ملرل او زمونږ سر خون کې شو سر مالین هغه د پنشیرو یو ډیر ښهسته او ډیر نیک سره وزوی زمونږ غالبن کریم نومیده زمنګا ټولګیوالو بیا بدخون کې مونږ لرل یو د حکومت کې وهاله او مدد سره چې د ټولګي د یعنی پتکړه هو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې د وهالم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمبر وم او زه د دومره وهلې هم چې زما د غوګونو د بوڅکونه وینېتلې او بیا پلار مې خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتون کې هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات قهر شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسی دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې ته بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځي چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي دا غي نورست خون کې زما سره به ډیر زیات جوړو ډیر خو را سره هڅه کولای شي د خپل بدو د پاره شې څوکي یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټول پیخي خو بد لري دا غسي لومړني فونزي هم خلر الله بد هم لرل بد لګو صحیح ډیرو اب ملګری زمنګو پټورګي کې د جینو سره وسیالي و د لنس سلیم الله صاحب زوی زم ملګری و اول ته چلال ما لومړنی ټولګي ته پلار می را سره و د سم د لاس خو دا لومړی ټولګي الکان و ټول په دې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه د خو زما کاکا دی پلار ته می لاس ودی دا خو زما کاکا دی لکه چې د خوري او بخي هغه زما د پلاستر په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر خو دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څونه کا هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس مرمن کوم چې کاش کې کاغه اغه ډول آر یو وصول مونږ ټول خپل کو په خپل ځلانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
ا زه بیا د ثانوي خونځي لپاره لیسی لپاره حبيبي ته لاړم کانکور اغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمبر او مشوګم کې زه مچ پلار مې خوده او بخی آقا وکیل شده شوره در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ورنه که زبیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه لرل ستارخان آقا وقت که زمانگه سرخون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامینو نه پا آقا وقت که در ما پخیر سره چی پا وم که ولس مضمونه و که فرلس مضمونه و آقی تشو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسم پورې دولسم د شپږم لکه وم نه تر دولسم پورې زه په حبیبیه کې وم ا د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغ یم یا زه اول نمره پاتې شیم یا زه عمومی اول نمره پاتې شیم. او دا د استادانو هم دغو مهربانی مو او ملګرو د دوستانو پیردو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادې دي چې داود خان دا قضیه چې سرطان دیارلسم وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو. زموږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه اله کومه او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 800 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې ویم پلار ډرامه لیکلې یا شعر به یې لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم خو چې پلان مې کله دا خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. بیا هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی. بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې موږ د ملنګ جان بی خدای او بخیل دغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې وم. زه دغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه دیوال غونیو په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و. په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و.
هیتلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا اغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې اغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پات شه لیکن اغه کتاب ما ولست نو دا دا ولکواله او دا ولکواله شاعری وځم
د خپل ژوند سفر په اړه راتو وس تاسو په ننګرهار کې تب ولست دوام بیا په ورکو
و از کانکور ازموینه وشله کانکور ازموینه بود دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو او د دې پنجابي او شاعرو بولیشا بول چې کله ارواوی پیدا شوی ول خدای د هر روح سره په عربی کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابی کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشول او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سی بي اول کال لوستی وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کوزتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی او شته چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالبا بی بی سی سره ومه نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ ته نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلل
فعلا په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لوېدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به وی او خدای نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلي وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلي وي او ټولې په چمانی لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانی نه د باندې د نورو ریډیو غانو سره اړیکه ټینګ کړله، او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګ شوله. د پیښور په سټوډیو غانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زوم. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیال و د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نور آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
هو، مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لري او روب دی خدای لري، هغوی د هغې کمپوز و کما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي و، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي. هم دا اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویلې چې یاره دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم.
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناستې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان ته ستورو لیونی له خالونو ته پراته دي، او زموږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دي غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځ یې دومره کومه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو شیر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم زبیا شیر لیکم لاند لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو د نویو وګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ PA ساعت